دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 24مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده، خو په لومړي سر کې منور شاه ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه خپل امیدواران ټاکي. کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي. او د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانه مفرور اهلکار ته په روس کې ارزی پناه ورکول کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی او بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی گوند با په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د رضا ربانی ملاتړ کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه یادو ګوندونو ربانی په دې انتخاب کې د خپل امیدوار په حیث نامزد کړی دی. دا صدارتي انتخابات چې د اگست په شپږمه نیټه کېدونکي دي، پکې جسټس ریټایرډ وجیه الدین د تحریک انصاف لخوا امیدوار دی. بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتو لپاره خپل درې غړي سرتاج عزیز، ممنون حسین او سعید الزمان صدیقی خوښ کړي چې د پارټۍ دننه د سلام مشورې نه پس به په دوی کې کوم یو تن خپل صدارتي امیدوار وټاکي. د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو شپږو آزادو پارلماني غړو په دې انتخاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار د ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ جیمز ډوبنز با د رارواني جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. د خپل دوه ورځني سفر پر مهال به ډوبنز د سرتاج عزیز سره په دوه اړخیزو معاملو او سیمه ییزو حالاتو خبرې اترې کوي. سوات سیدو شریف کې پرون ځای شاعر حبیب الله بیتاب د 38 کلونو په عمر کې ناڅاپه د زړه د دورې لوجې په حق رسیدلې ده. د نوموړي د سیمه په یادو شاعرانو کې زلنده مقام درلود او په 1995 کال کې یې زخمونه ګل شوی نومي شعري مجموعه چاپ شوې وه. دا راز یو شمیر غزلې نامتو سندرغاړو ویلې دي. بیتاب په 2008 کال کې د سیدو شریف مرستيال ناظم هم پاتې شوی وو. نوموړی پرون په سیدو شریف کې خاورو ته سپارل شو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال وروسته له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي اسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه دي. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي اسکر له افغانستانه وځي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډیره توده شوې چې ګنې امریکا د افغانستان نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. له بلې خوا د امریکا کانګرس خبرداري ورکړی چې افغانستان د امریکا په وسایلو او سامانونو ټیکس ولګوي، د امریکا بهرنۍ مرستې به پرې ډېرې کمې شي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام وویل
په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح ډېره لوړه ده چې له وجې ډېر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي. ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکې طبقه ده.
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه د ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرستې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن ورسته له هغه بیا توجه زیاته شوه چې په ریپورتونو کې ویل شوی اخکاری چې د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانه مفرور اهلکار د ترانزیت سیمینه بهر روس کې چیرته ځای پر ځای کیږي. د مدافع وکیل اناتولی کوچیرنا ویل ایډوارډ سنودن ته به اسناد وسپارل شي چې لمخې به یې نوموړی د ماسکو له هوایي ډګر نه بهر او په آزاد توګه په روس کې ژوند وکړي. کوچیرنا په روس کې د ارزي پناه لپاره ایډوارډ سنوډن سره مرسته کړې ده. ایډوارډ سنوډن د 13 جون میاشت له رښتمې نیټې را په دې خو د ماسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې دی. امریکا ایډوارډ سنوډن په جاسوسي تورن کړی او د روس نه یې غوښتي چې نوموړې دې ورته وسپاري. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په شام کې د کیمیایي وسلو د 14 حملو په اړه ویل شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د سولې د بهیر استازي رابرټ سیری پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دی. سیری دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د تحقیقاتو مشر ایک سیلسټروم او د بی وسلې کولو د چارو مشره انجلا کین له دمشق څخه د کتنې په مقصد بیروت ته رسیدلې دي. دوی به نن بیا دمشق ته ځي. او بل خبر دا چې د چین چارواکي وایي په ګانسو صوبه کې دوه ورځې وړاندې د راغلي زلزلې ورپسې جټکو له وجې د مړو شمېره لږ تر لږه 94 ته جګه شوې ده. د دغې زلزلې په نتیجه کې د زرو نه زیات کسان زخمیان او په زرونو نور بې کوره شوي دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی سینهووا وایي په مین زیان او ژانګ زیان سیمو کې دغه زلزلې 8 خاورونه زیانمن کړي دي. د چین چارواکي وایي په ریکټر سکیل دا زلزلہ 6.6 درجه خودل شوی ده. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره لوی سیاسي ګوندونه خپل امیدواران ټاکي. په داسې حال کې چې په روان کال کې په پاکستان کې بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي، خو په فاټای قبایلي سیمو کې تر اوسه دا نظام نه دی معرفي کړل شوی. د قبایلي چارو یو کارپوه وایي دا سیمه رښتینی استازي نه لري چې ژغې نه پورته کیږي.
ما ته د فاټا والی وارث نه ښکاري شو. فاټا بالکل محرومه ده.
یو خاطه کده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې په هیواد کې د لوډ شیډینګ لړۍ په درو یا څلور کلونو کې په پایته ورسوي، خو بل خوا د بلوچستان ولس زیلو ته د بجلی ورکړه ځنډیدلې ده. یو استوګن وای
یو خاطه د دوبی د ګرمۍ روزی دي او بل خاطه د بجلی د زیات لوډ شیډینګ دی په څلور غنټې کې په مشکل کله په غنټه راسي.
په روان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه نور راپور نه هم درته لرو، ورسره به سندري هم درته واورو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدی. ل دوه سره سم به لمړی په سیمه کې د خپل خبريالانو پر لور لارسو او لدی څخه به تازه حال راټول کو. دا غوړسته به بیا تاسو سره پور نو ورو په لمړی سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دا وسمر سره د ټلیفون پر لیکدی. سراج زهیر سارم په خیر. سراج زهیر زما غوړی فکر کوم د سراج زهیر د ټلیفون لیک پریس و، خو موږ به هڅه وکړو چې یو ځل بیا د دوی سره خبرې وکړو. نو په د دوی سره به خبرې پر دوه موضوعاتو کوو. لومړی موضوع ده چې په پاکستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره لوی سیاسي ګوندونه خپل امیدواران ټاکي، او ورسره به له نوموړي سره دا خبره هم څېړو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لوډ شیډینګ د لړۍ د پایته رسولو لپاره له درو کلونو څخه تر څلور کلونو پورې وخت غوښتی دی. په دې اړه به له نوموړي سره خبرې کوو. دا هغه وروسته به بیا تاسو ته د فاټا قبایلی سیمې د کوټي او په پاکستان کې د مجموعي امنیت او دغه ډول د سیمې او نړۍ په اړه د نور راپورونو حال هم درکو. سراج زهیر د ټلیفون پر لیکه یو ځل بیا را سره دی. سراج زهیر سهار هم په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
سراج زهیر په پا پاکستان کې د راتلونکي ولسمشري د ټاکنو لپاره چې پر شپږم اگست به ترسره کیږي لوی سیاسي ګوندونه خپل امیدواران ټاکي او ځینو ټاکلي هم دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې تر اوسه پورې د کومو سیاسي ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي دي او کومو ګوندونو د چا حمایت کړی دی؟
جی احمد شاہ نن چې د صدارتی د نوې صدر صدر د ټاکنې لپاره به نن د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي او دې لړ کې چې کوم نمونه مخې ته راغلي دي نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نن کوم حکومتي ډله چې دا د هغوی د لخوا ممنون حسین کوم چې د سند پخوانی گورنر وو دا هغه نوم مخې ته راغلی دی او دغه شانتې دویم ګوند چې کوم دی عوامي پیپلز پارټي پیپلز پارټي چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي به نه غواړم هغوی هم خپل د صدارتي امیدوار چې دی هغه مخې ته راوستی دی سینیټر زرابانی او دې لړ کې به دوی نن خپل کاغذونه جمع کوي او دغه شانتې احمد شاه ته دا ویم چې پاکستان مسلم لیگ نن هم او دغه شانتې پاکستان پیپلز پارټي هم د منډې تړلې شروع کړې دي د خلکو سره رابطې کړې دي او د دې لپاره کسان ټاکلي دي چې د نورو ګوندونو سره ځکه چې د نورو ګوندونو له خوا تر اوسه پورې یو امیدوار هم مخې ته نه دی راغلی نو دغه شانتې د جماعت اسلامي لپاره چې دوی هم یو کس ټاکلی دی چې هغه وزیر او د جماعت اسلامي د امیر سره به خبرې کوي چودري نثار دغه رنګ د نورو ګوندونو چې کم دي هغوی سره هم کسان ټاکلي دي او د پاکستان د کم تحریک انصاف چې دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د هغه سره هم خبرې اترې کړې دي چې د دوی ګوند چې کم دی هغه دی د پاکستان پیپلز پارټي سره مرسته وکړي او دغه شانتې ځینو د دوی سره د پاکستان مسلم لیگ نون سره د مرستې اعلان هم کړی دی. دې کې چې دینو عوام نیشنل پارټي او بی ان بی کوم چې د بلوچستان نیشنل پارټي ده هغوی د په باقاعده توګه د پاکستان پیپلز پارټي د حمایت اعلان کړی دی. هغوی وایي چې موږ به د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار ته ووټ ورکوو. دغه رنګ دی د پاکستان مسلم لیگ قاف چې کوم دی نو د هغوی سره هم خبرې اترې د دوی روان دي چې د پاکستان پیپلز پارټي چیرې موږ ته دی ووټ راکړي او د قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو سره هم پاکستان پیپلز پارټي لږه کاته کړي دي او ته ویلی دي چې سینیټر زاربان ته د صدارتي امیدوار لپاره اوټ ورکړی شي.
مننه سراج زهیر. اوس پراسو د پاکستان کې د لوډ شیډینګ ستونزې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا تکرار کړی دی چې د دوی حکومت ته د موقع ورکړل سي او دوی به د درو څخه د څلور کلونو په موده کې په هیواد کې لوډ شیډینګ پاتې ورسوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې نوموړي دا خبرې په څه تړاو سره وکړلې او نور یې څه څرګندونه وکړې؟
جی احمد شاہ د ټولو وړاندې وایم چې د تیرو ورځ چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې مشترک مفادات د توانۍ په بحران باندې چې کومه یو غونډه رابللې شوې وه او په هغې کې د پنځو کال لپاره د توانۍ پالیسي وړاندې کوله. په دې کې د څلور وړو صوبو وزیر اعلیګان هم شامل وو او نور اعلی چارواکي هم شامل وو. خو په دغه غونډه کې کله چې خبرې اترې شروع شوې نو د ځینو صوبو لخوا جګړې په دې بجلی په دې لوډ شیډنګ باندې یا بجلی په دې معامله باندې تحفظ کار کړی شول نو پاغي باندې د یوې اونۍ لپاره دا غونډه وزن ډولې شو ورته ویل شو تاسو نور ته جزونه هم راوړی چې په پاکستان کې به د توانۍ د بحران په باندې وا څنګه قابو اومندې شو. احمد شاه ندی رستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته سینیئر پاکستان کم د اسلام آباد کې کم سینیئر جنرالستان دی دا غي سره خبرې اترې وکړي. په دې مخه باندې نواز شریف د بجلی په کومه باندې یا په لوشټینګ باندې ډیر زور ورکوه ویل چې په یو ملک بجلی نه نو هلته به هیڅ هم نه وي هلته کارخانې نه چلیږي هلته سرمایهکاري نشته. نو شریف په دې موقع دا وویل چې موږ ته د تیر حکومت له طرف نه چې دی موږ ته د بجلی ډېر غټه مسله رامنځته شوې ده پاتې شوې ده نو موږ کوشش کوو چې دغه مسله چې دی نو دا په هر صورت کې حل کړو او د دې لپاره موږ مختلف منصوبې پرانستلې دي د مختلفو منصوبو پروژو باندې کار هم کوو او زمونږ اول خو به دا کوشش وي په پنځو کالو کې دا مسله هوار کړو. خو دا زمونږ سوچ د پنځو کالو لپاره نه زمونږ د منصوبې د پنځو کالو لپاره نه دي بلکې راتلونکي د پنځو او کالو لپاره دي. دوی ویل چې په دې لړ کې د ترکول پاور پروجیکټ چې کوم دی هغه باندې به هم کار کیږي او دغه شانتې د ګیس د لوډ شیډنګ په معامله باندې خبر خبر وکړه چې په ملک دا وخت د ګیس لوشډینګ ډیر زیات دی او د هغې له وجې کارخانې هم بندې دي. نو دوی وایي چې دغه شانتې مونږ خو به دلته په پاکستان کې په خپل دغه چې کوم دی خپل کوم خپل وسایل چې هغه په کار راولو، خو که داسې ونه شو نو مونږ سره د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه هم پرته ده، مونږ به په هغې باندې کار کوو. نو شریف په دې موقع باندې وایي چې ټول نه غټه مسله دا ده چې د سلور عربا سلور او سلور سو او شل عرب روپو بجلی غلا کیږي او دا ډیر زیات کرپشن روان دی. مونږه خړومبه د دې په دغه کې چې دا بجلی د دې مخنیوي وشي او دغه بجلی هم بچت شي. دی احمد شاه
ډیر مننه سراز ظهیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو، شو ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده
زموږه مشال ریډیو خاوري او سره زو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې. د پښتونخوا حکومت وایي دوی د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیتي ټاکنو کولو لپاره تیاری نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د بلدیتي انتخاباتو د کیس د اورېدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته امر وکړي چې د سپتمبر د میاشتې د 15 نیټې پورې د بلدیتي انتخاباتو لپاره د قانون سازي عمل سرته ورسوي او تر دغه نیټې وروسته په دوو هفتو کې دننه بلدیتي ټاکنې ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث پراپور کې اورو.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په درې څلورو ورځو کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون په مسوده د اتحادي ګوندونو ترمنځ مشاورت سرته ورسي او د دغې وروسته به دغه قانوني مسوده د پښتونخوا د اسمبلۍ نه منظورولی شي.
شی بلدیاتی قانون کی امینڈمنٹ کول واڑو یا یو نوے قانون دا وستل واڑو او دا ټول سلسله کو د درسلو روزو کې دا قانون مسوده چې نو فائنل په انشاء الله.
هر سو کده بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په قانوني مسوده باندې د اتحادی ګوندونو یو کارکونکو ډله کار کوي، خو پښتنه دادا چې په تیرو وختونو کې پوځي ډیکټیټرانو په غیر سیاسي بنیادونو بلدیاتی انتخابات ترسره کړی وو او د بلدیاتی انتخاباتو په لور د سیاسي او جمهوریت حکومتونو رویه مثبت نه ده پاتې شوی. نو په داسې حالاتو کې موجوده صوبایي حکومتونو لا په دې لړ کې سر رقم قانون سازي پکار ده. د دې پوښتنې په جواب کې کارپوه خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتی انتخابات په سیاسي بنیادونو پکار دي او د انتظامیه او مقامی نمائندگانو ترمنځ په اختیاراتو کې توازن پکار دی.
کلی پستا او د تحصیل پستا او د ضلع پستا خلکو ته د فیصلو کولو اختیار چې ستاسو امپاورمنت وي اختیار من کول وي چې خلک اختیار من کړی شي، هغه د پبلک سرویس په حواله اختیار من کړی شي، هغه د فیصلو کولو په حواله اختیار من کړی شي او دا سیاسي جماعتونو سره تړلی وي. نو داسې به بیا نشي کېدای څنګه چې بیا فوجي حکومتونه غواړي. اصل کې د هغې سوچ دا وي چې خلک به لاندې سطح کې یو اورکوټي پکچر کې نالای کې او لاره کې اړم کې او پالیسو والا خبره په مخ کې پخپله بوزي. زما خیال دی چې کله دا سیاسي جماعتونو سره وي، د سیاسي جماعتونو لاندې وي او د سیاسي جماعتونو په بنیاد وي، نو هغه غټ پکچر یا غټ تصور د پالیسو جوړولو اګه نه هم د مقامی حکومتونو نه جوړا کیږي او مقامی حکومتونو بعد پبلک سرویس په حواله ګورنس کې مرسته کولی شي.
دا یادونه ورده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ هم صوبایي حکومتونو او وفاق ته امر کړی دی چې صوبایي حکومتونه دي زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ضروری قانون سازي سرته ورسوي او د سپتمبر د 15 نیټې خواوشا دي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه وټاکلې شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري. کارپوهان وايي په قبایلي سیمو کې تر هغه امن نسرات لای تر څو چې دلته سیاسي اصلاحات نوي سوي. مثلا د آئین تر مخه د قبایلي سیمو څخه منتخب سوي د پارلمان غړي د خپل سیمو لپاره آئین سازي نسی کولای. دا راس په ټول هیواد کې د مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبرې روان دي، خو دلته په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولسته مکوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپلو مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. دې لړ کې د 13 جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسییشن پیښور کې یو خبري غونډه کړې. دوی سم مطالبه لري. د یادې اتحادیې مشر شاه جهان افریدی وایي
باید پارلیمنٹرین هم خپل فاټا لپاره پارلیمنٹ کې आवाज نشي اوچتاوله او دا سره د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي صدر موږ کله یو ډراپ تیار شي مخکې دي ورستو دي فاټا سیکریټ شول او تر اوسه پورې فاټا د سیس ته کوششونه ونه شول چې هغه کې سم مثبت سرګرمه شروع شي الته کار څه برای نام دي او فاټا ټول دنیا له دوی داسې پیشکړي چې دلته وحشت ته داخل ترکیاتی کرونا نہ پرگری مونگ دا مطالبہ کرو چھو پاٹا کی بل دیاتی ریشنو کرشی و خلقو دا حق ور کرشی چھو کم دا غد بنیادی حق تے
شاہ جہان آفریدی زیاتوی وڑاندے ہم پا قبائلی سیما کے پا تجرباتی توگا دا بلدیاتی نظام نافذ اولو حاصل شوی با خوپا آغے کی بنیادی نمگلتیاوی بے نوزکا ناکام وو نمولے وائی دوی غواری چی سیما کے دا نور حیوات پسیر دا مقامی حکومتونو پا ذریعہ دا خپلو مسلو حوارولو اختیار زائی منتخب کسانو تا وسپارل شی بلخوا د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې کسه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي خو وایي چې دلته دغه نظام د نور حیوانات په شان نشي عملی کېدلې
سیمه کې د اختیار التکی اور کول شینا د حالات په دغه معنی بل دغه کدلته امر کړی هو نه هم تک کس پاس لري لا د ډی سی او یا د بل ای سی آر او دغه کول ځان چې دلته هم خلل شوی زما په دغه معنی په ځدل ته دا یې مخالف وم او به هر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه د تعلق دی یا د نور د عوامي سهولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی او دغه شی خپلته کې کلی دی چې بیا خو دا بارډر دی حالات دغه شانته دي چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورته شي نو زما خل دغه ملګرتیا
هلتا د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وای لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دی ملاو شوی د قبایلی سیمو د چارو سیډونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوای کسه هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي
سپریم کورٹ کلا دا خبره کړه د نو زنه ګره ماته د فاټا والی وارث نخکاری شو لکه صبح خو خپل جوابونه ورکړل څوک سوچ کوي چې ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې دا غیر له هم خاموشي ده نو سوینو نه نو دا زه بیا خبره کوم چې فاټا بالکل محرومه ده
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتی نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپل سیمې لپاره د عین سازي حق هم ورکړي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټي پر لور د بلوچستان په بولان سیمه کې واونه وړاندې تباسوي د بجلی ټاورونه لا هم نه دي جوړ شوی چې لامل د بلوچستان په شاوخوا اول سو زلو کې بجلی معطل شوی او وګړي لګڼو سره مخامخ دي د کیسکو چارواکي وایي د ټاورو په جوړېدو کې دوه ورځې نوري هم لګیږي نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي
د بولان په مچ سیمه کې اونې وړاندې د بجلی څلور ټاوره یا ستنې د وسلوالو لخوا تباسوي وو چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون غشتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ قبول کړی وو د کیسکو یا د کوئټا الیکټریک سپلای کمپنی په خبره د دې څلور ستنو د ویجاړېدو له امله د بلوچستان د سر شار کوټې په شمول اول لسو زلو ته برق ورکول ماتل شوی او تر اونې تیرېدو وروسته هم یا دو سیمو ته برق بحال شوی نه دی که څه هم کیسکو د کوټې د ځینو سیمو لپاره له بلې لارې برق بحال کړی خو د چمن په شمول پښین خانوزی کلا سیفلا لورالای ژوب زیارت او یو شمیر نور سیمه ته په څلور ویش ساعته کې یوازې یو یا دوه ساعته برق ورکول کیږي چې د یادو سیمو وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي د لورالای سیمه یو وګړي بخت محمد د ټلیفون لارې مشال رادیو ته وویل
لورالای ضلع کې لوکسیدنګ دوران هغه ډیر زیات ده او د ولټیج کمی څه ده هغه نه برابر ده کم د کم ولټیج د وجه څخه په دې بجلی باندې یو
سره د ژوب سیمه یو ځوان اسمت الله بیا مشال راډیو ته وویل که دوی خوته د دو بیروژې دي نو بل پلو د برق پارچا او بیا د دوی پستونځو کې دوه چند زیاتوب کړی د دغه خبره د برق د همدې نشټوالي له امله په ژوب شار کې برف یا واوره په یو سلو شل کلداري خرڅیږي چې هغه هم بيخي لږ وګړي تر رسیدي
موږ دلته د تیر ورځو کې شر د تاوري وستري دي د لکباله د بجلی ډیر زیات ټول توخامخ او یو خاطه د دوبي د ګرمۍ روزي دي او بل خاطه د بجلی ډیر زیات لوډ شیډینګ دی چې په 3 غنټې کې په مشکل مشکل کله په غنټه راسي او بیا ورسره بیا په ډیر غني بیا سات 12 غنټې پس بیا یو غنټه دی راسي
که هم د برق نشټوالي په اکثر سیمو کې ژوند متاثر کړی خو ورسره یې په همیادو سیمو کې کار کروندې ته هم سخت زیان رسولی دی د همیادو سیمو یو ځوان له مشال رادیو سره هم دا ستونزه شریک کړه
نور سیمه هغه سیمه ده چې د زراعت له والی څخه دغه سیمه اساسي په بلوچستان خو په نام باندې بلکې په پاکستان باندې هم په نام ده نو هر کله چې دلته سیزن راځي یا د غنمو یا د ټماټو د بجلی دغه ستونزې دي چې بجلی نه وي
هلته د برق د څانګې کیسکو ویاند افضل بلوچ مشال رادیو ته وویل د امنیتي چارواکو له لوري د امنیت د نه ورکولو له امله د ویجاړو سویستنو په بیرته جوړېدو او د برق په بحالۍ کې زیات وخت ضایع شو چې د نوموړي په خبره د سې شنبې په ورځ ورته د کار کولو اجازه سوي او د پنځشنبې تر ورځې پورې به ټولو سیمو ته برق ورکول بیرته پایل کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
لا کوټ څخه ځو د خیبر ایجنسی پر لور منڅوکي اشخیل کلی لا افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسی یو لری پروت کلی دی دغه کلی وسیدونکو وای چې دوی د ژوند له بنیادی ساتیاو څخه به برخې دي او دلته د تیری وجدې مدیره هیڅ کوم ډول طریقاتي کارونه نه دي سوي دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ورته پام وکړي او د دې ستونزې هوار کړي په دې حق لسمی څخه د مشال رادیو خبريال راپور راکوي
منڅوکي اشخیل کلی افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل یو لری پروت کلی دی چې آبادی خواوشه شل زر نفوس ته رسیدلې ده د منڅوکي اشخیل کلی اوسیدونکو وای چې دوی دلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي او یو شمیر ستونزو سره مخ دي په دې حق له د منڅوکي اشخیل کلی اوسیدونکو سیراج خان مشال ریډیو ته وای
دلته ناس پتل شته ان چې کوم دې کنه سکول شته سکول یو سکول جوړ شوی غالبا 50 کال بشي چې لکانو پرایمری سکول جوړ شوی دی خو هغه هم څه عمارت غورځېدلې دی په ځای دا سپاتې شوی نه ځاړو
او د دغه کلی یو مشر بنارس خان وای چې د اوبو د نشټوالي د لاسه هم د ډیر مشکل سره مخ دی
د اوبو غ بندوبست نشته دی او اوبو خو یقیني چې دلته پټ لکه بیلر یو بیلر د سلو نه 200 روپو پورې خرڅږي او په سرونو باندې زموږ زنانه شي ډیر لور نه اوبو سره یو بل کلی نوړي
او سیراج خان زیاتوي چې د دوی سرک تر اوسه کچا پروت دی او چاور لا نه دی پوخ کړای
په دې جدید دور کې چې غرونه ټول پاخه شو خو زمونږ چې کوم دی 2 کیلومتر کې دی په 1 کیلومتر کې پراتی یو دا سړک مونږ ته پوښ شوی نه دی
د منڅوکي اشخیل کلی اوسیدونکو د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی ته وړاندې کړي نو دوی وویل
ادارې راغلی دي او هغوی بلډ پیسې راوړی دي او امید ده چې په دې نیکسټ نیمه کې به په هغوی باندې مونږ سره وکړو او بیا به ورباندې کارونه شروع شي او هغوی خپل د دې علاقې معاینه به کوم او هلته کوم څیزونه ضرورت دي
نوموړي زیاته کړه چې په دې سیمه کې به سرکونه هم پخوو او د خوړونو په غاړه کورونو ته به پکې بندونه هم تړو او چې کوم سکولونه پکې زاړه شوي دي هغه به د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی نه جوړوو
دا مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دی او تاسو پام د یو سندرې پر لور راګرځوم
قوم خلکا زد مینه طلب گاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خواریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم ظلم و بریا لغوارم زستا سو جذبے سایم تل مبریا لی غوانم زستا سو جذبی ستایم ولی می پرده گانے زستا سو وطنداریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. اوس وخت په پېښور کې د سهار 9:30 بجې سوې دی. منور شابه د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي.
د نن پاکستان کې د صدارتي انتخاباتو سلسله شروع شو. د لړکې د اسلام آباد او سلور واړو صوبو اعلی عدالتونو چیف جسټس صاحبان پریزایډینګ افسران مقرر شوي چې د صدارتي امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه به وسولوي. پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګوند به په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د رضا ربانی ملاتړ کوي. دا صدارتي انتخابات چې د اگست په 6مه نیټه کیدونکې دي، پکې جسټس ریټایرډ وجیه الدین د تحریک انصاف لخوا امیدوار دی. بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند لا هم په حتمی توګه خپل امیدوار اعلان نه دی کړی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز با د راروانې جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي، چیرته چې بنوموړی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او خارجه چارو د سلاکار سرتاجزي سره ملاقات کوي. د سوات سیدو شریف کې پرون ځای شاعر حبیب الله بیتاب د 18 کلونو په عمر کې ناڅاپه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلې. د نوموړي د سیمه په یادو شاعرانو کې زلنده مقام درلوده او په 1995 کال کې زخمونه ګل شوې نومي شعري مجموعه هم شتاب شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نوروسته د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه دی. نړیوال بانک وایي تقریبا په 3.6 افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام اویل د ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ډایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرستې کوي. او د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوې چې په ریپورټونو کې ویل شوي ښکاري چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور اهلکار د ترانزیت سیمې نه بهر روس کې چرته ځای پر ځای شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوښو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ګرانې ملاوټ او د سمګلینګ د خاتمې لپاره د ضلع په سطح انتظامیې ته د 15 اگست نیټه ورکړې ده او د هر 15 ورځو پس د جایزې رپورټ وزیر اعلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د خبرو نه ښکاري چې حکومت د عام اولس د مشکلاتو احساس لري، خو په دې اړه زموږ انتظامیې ته خپلې ذمهواریانې ترسره کولو لپاره د پوره منصوبه بندۍ ضرورت به وي. ادارې زیاتوي چې غونډه صوبه کې ګرانې ملاوټ عام دی، د روټه نرخ بغیر د څه اعلان زیات کړی شي، نو په دې صورت حال کې کله کله انتظامیه سه معمولی کاروایی وکړي، خو داسې کاروایانو نه سر نه جوړیږي، بلکې دې مقصد له باقاعده د کوټلو ګامونو ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه د خپلو کاروایانو کې د دکاندارانو منتخب نمائندو کومک ترلاسه کړي. د غرنګ د ټریفیک په مسله قابو موندل لپاره د ضلع په سطح د مقامي اولس او ماهرینو مدد واخلي، نو داسې دغه مسلې هوارې دی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کراچی کې د ترهګرۍ لا قانونیت او بدامنۍ په اړه صحیح تجزیه کړې ده چې د کراچی د حالاتو اثر په غونډ ملک پروزی. ادارې وایي چې د مقامی آبادۍ نه علاوه د غونډ ملک نه د روزګار لپاره خلک د ښار ته راځي، ځکه چې معاشي هلې ځلې په دې ښار کې زیاتې دي. خو د ترهګرۍ پیښو دغه خلک او غونډ ملک پریشانه کړی دی او قانون نافذ کوونکي ادارو د اهلکارانو باوجود په کراچی ښار کې حکومتي عملداري چرته هم نه ښکاري. ادارې وایي چې که د کراچی مسله هواره نه شوه، نو د پاکستان ریاست، سیاست او معیشت ټول به د مشکلاتو ښکار وي. نو پکار ده چې مذهبي، نسلي یا لسانی بنیادونو باندې سرګرم خلک دي خپلې کاروایانې پرېږدي او ټول سیاسي ګوندونه او سنجیده خلک دي د کراچۍ ښار سیاسي او انتظامی مسلې حل ولټوي. ادارې زیاتوي چې د مذاکراتو د لارې د سلاره روویستې شي او خصوصا ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي ګوندونه دي په دې مسله ډېرې سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او صوبایي حکومت له هم پکار ده چې عملي ګامونه پورته کړي چې خلک په خپله مرضۍ ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانډ لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي په کابل کې ویلي امریکا غواړي له افغانستان سره د اوږدې مودې امنیتي تړون په روان کال کې لاسلیک کړي. بلخډان ورسپانډ لیکي پاکستان او افغانستان باید د سولې د عمل په اړه واضحه پالیسي ولري او اختلافات له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي د تیر کال په ورځ په کابل کې ویلي دوی د افغانستان سره اوږدمهاله امنیتي تړون کول غواړي او وایي دوی داسې هیله لري دواړه هیوادونه دغه تړون د اکتوبر د میاشتې پورې سرته ورسوي. د جنرال ډیمپسي افغانستان ته د سفر یو مقصد دا هم دی چې د هغه ټولو مسلو او خبرو د حل لپاره لاره برابره کړي چې له عملی د دغه دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې د کړکیچ سره مخامخ کړي دي او یو بل مقصد یې د 2014 کال وروستو د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه د ځینو پښتنو جوابونه هم ورکول دي. که څه هم په دې نږدې کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو په هیواد کې دننه ځینې خلک اوس هم د دوی د پیاوړتیا په اړه باوري نه دي او په دغه ټولو خبرو کې یوه مهمه دا هم ده که چیرې دغه تړون ونه شي نو د دغه ځواکونو لپاره به په راروان وخت کې بجټ څنګه برابرولی شي. په موجوده وخت کې د افغان پوز او پولیسو چشمیرۍ 3,25,000 ده، زیاتره په بهرني امداد تکیه کوي. بلخوا ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو او قومي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د تیر اتوار په ورځ کابل ته ولاړ او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو او د سیمې د امن په اړه خبرې وکړې. ډان لیکي سرتاج عزیز ته په دغه دوره کې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان لخوا افغان طالبانو ته په حکومت کې د ځای ورکولو د وینا یادګیرنه وکړه چې مسلم لیگ خپل دغه وینا بیا په فوري توګه رد کړه. په دغه سفر کې سرتاج عزیز ولسمشر کرزي ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه خو په جواب کې ورته دا ویل شو باید د دغه دورې لپاره ټول ضرورتونه او لارې د مخکې نه برابر شي. په پاکستان کې د 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه به د افغانستان اوزی یو شمیر رائے او اختلافات موجود دي. دواړه هیوادونه اوس هم په یو بل باور نه کوي خو رسپانه لیکي د دې ټولو خبرو باوجود هم دا ویل صحیح نه دي چې ګنې دواړه هیوادونه یو ځای کار نشي کولای.
فرخنده وزیر و چې د سیمې په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو رسو مقالو حال درکوي. خبریال عرفان اشرف په ډان رسپانه کې په پاکستان کې د سازشي نظریو پر موضوع یو مقاله لیکلې ده. شاهین بنری به د دې مقالې مهم ټکی واوروي.
عرفان اشرف لیکي په پاکستان کې واک د ولس سره نشته. له دغه کبله یو داسې کلچر په وجود کې راغلی چې په سازشي نظریو ولاړ دی. په ټی وی چینلونو ناس خبریالان په ټولنه کې د ستونزو نشاندهي خو ډېر په زور شور سره کوي ولې د ستونزو د هواري لاره نه ښایي. د پاکستان د جوړېدو سره سم دا هڅې وشوه چې واک د واکمنې طبقې د لاسو لاړ نه شي. خبره دا نه ده چې ولس بدلون ته نه دی تیار. خبره دا ده چې ریاستي نظام د بدلیدونکو حالاتو سره بدلون ته تیار نه دی. همدغه وجه ده چې د ولسي واک مرسته نه کیږي او داسې قوتونو ته ډاډ ورکول کیږي کوم چې ټولنه پر ځای ولاړه ساتل غواړي. له دې کبله هیواد ته ډېر زیان رسېدلی دی او په ولسي ادارو او ځایونو کې هم پوز ورننوتی دی. لیکوال وړاندې لیکي د پوز لپاره پالیسۍ ډېرې په رازدارۍ سره جوړیږي. دا پالیسۍ په مرکزی کچه جوړیږي او د قومي امنیت په بهانه ورته قانوني جواز او تقدس ورکول کیږي. هم دغه قبله د فوز نظریو ته هم لومړیتوب ورکول کیږي. د دې فکر سره یو تعصب و د مومي او دغه تعصب له کبله د اولس او اولسي ادارو پریکړو ته ځین نه ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ریاست چلولو په اړه متبادل فکر مخه ته ناراضي. ایرپان اشرف لیکي په ډیرو قومي معاملو او موضوعاتو میډیا، مذهبي ګوندونه او امنیتي ادارې د یو بل سره ملګری دي او داسې خبرې خپروي چې ورسره سټیټس کو قائم وي او ټولنه بدلون لور ته لاړ نه شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. دا مهال تاسو پام د هارون بچا په ځخ کې د مسافرو پاړه د وسندري پر لور راګرځوم. ورسته به تاسو ته نور راپور نه هم واورو. تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس د افغانستان په اړه د ځینو راپورونو پر لور تاسو په امره ګرځوم. په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووزي او له هغه وروسته امریکا په دې هیواد کې فوځي حضور ونه لري. جیمز کنینګم دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې په دې وروسته کې دا خبره ډیره تبدسوي چې ګواکې امریکا د صفر پر انتخاب یعنی د ټول عسكرو پر استلو غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستي څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخته خبره شوې جیمز کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنی د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسکر د نه پاتې کېدو طرح د روان کال په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنگټن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالاً په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوي چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات دا شی غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د ټولو وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایی په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پرس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي په دوها کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لا پسې خرابې شوې.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي او کچیر داسې نه کوي نو کېدای چې اسلام آباد د سولې د خبرو د ناکام کولو لپاره خپل مزګه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دا ډول د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي. د مقالې غټه کې لیسرار الله مومند اورو.
رسپانډ نیویارک ټایمز لیکي کڅ الله هم د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرو د کمیابېدو په لړ کې یو شمیر خندونه دي، خو پښتنه دا ده چې په دې لړ کې افغان حکومت د طالبانو څه قسمه ممکنه شرطونه منلی شي. که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه نه غواړي چې د میرمنو د حقونو او تعلیم په اړه د طالبانو غوښتنې دې عملي کړل شي، خو یو بل آپشن شته چې طالبان به یې ومني او په هغه کې یو دا ده چې طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې هیواد لا پسې نور اسلامي کړي او دا رنګ ځای حکومتونو ته واک ورکړل شي چې خپل قوانین جوړ او بیا یې عملي کړي. افغانستان چې کمزوري حکومتي ادارې لري او زیاتره واک هم له مرکزی حکومت سره وي او دا رنګ د ولایتونو ولسوالیو په کچه داسې نظام نشته چې خپل قوانین جوړ کړي، نو همدارس له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو سره به د طالبانو په ګډون نورو سغدریزه خلکو ته د مقابله سور شي چې دوی په کومو سیمو کې اثر لري هلته کې د خپل خوخي قوانين نافذ کړي. خو زیاتره افغانان او له هواده بهر کار پوهان ویل لري چې له دې سره به طالبانو ته په کابل د بریدونو په میرمنو د تشدد او القاعده ډلې لره د پټنځینو د ورکولو مقابله سور شي. مقاله کې راغلي دي کچېری له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو د جوړجاړي خبرې نه کامیابیږي، نو کېدای شي چې ټولې خواوی یو ګډ موقتی حکومت جوړ کړي چې دا رنګ په شریکه د حکومت کولو ازماینه وکړي یا په مستقل ډول طالبانو او نورو اتحادي ګوندونو لپاره په مرکزی حکومت کې د جوړیدونکو پریکړو د ویټو کولو اختیار ورکړل شي. لدی پرته داسې هم کېدای شي چې ځینې وزارتونه طالبانو ته ورکړل شي او د ریپورټونو لمخې افغان ولسمشر طالبانو ته په انصاف وزارت د کنټرول او په ستره محکمه کې د مشر قاضي چوکۍ وړاندیز کړي. په مقاله کې راغلي دي چې افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي او دا رنګ اسلام آباد غواړي د دې لارې په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي وکړي او کچر افغان طالبان له پاکستان سره مشوره نه کوي نو کېدای شي چې اسلام آباد د سولې خبرو د ناکام کولو لپاره خپل ځمکه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دا رنګ د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د افغانستان د لوب پاړه د راپور پر لور ستاسو پام راګرځم. د افغانستان د کریکټ ملي لوبډله د کریکټ د نړیوال شورا لخوا د دویمې درجې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته د ایسوسیټ هیواد په توګه خپل لومړی دوره د جولای پر 1 نیټه نمیبیا ته پیلوي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دا وخت له یو شمېر نورو ځوانو لوبغاړو سره یو ځای په کابل کې په روزنیز کیمپ کې برخه لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د افغانستان د کریکټ بورډ له انتظامی مشر ډاکټر نور محمد مراد سره مرکه کړی دا لومړی په کابل کې د روان روزنیز کیمپ په اړه ورڅخه پوښتل دي. ډاکټر نور وای
دا نموري تمرینات دی نمیبیا د تور د امادګۍ لپاره روان دي. په دې کې د موږ د ملي ټیم ټول لوبغاړو سره د ځوان لوبغاړو ته پکې وخت ورکړل شوی دی تر څو په نمیبیا کې چې موږ کومې لوبې دي چې البته آی کپ لوبې دي یعنی څلور ورځنۍ لوبې دي او همدارنګه دوه ورځنۍ لوبې هم شامل دي. د هغو لپاره موږ نهایي ټیم یا لوبډله اعلان کړو ولته په دې کې برخه واخلي.
دا لوبی به کله شروع کیږي او له هغه وروسته بیا د افغانستان لوبډله هیوا ته راځي کنه کوم بل ځای ته ځي؟
دا لوبی ان شاء الله په څلورم دی اگست البته موږ لومړی لوبه ده په 1 باندې باندې موږ لوبډله نتیجې له هیوا نه ستنيږي نمیبیا په لور او د څلورم دی اگست نه د لوب شروع کیږي. البته څلور ورځې لوبي دي او بیا په نهم او په 11 دی اگست باندې موږ د ورځې لوبي چې دا به د اختر له دوه مور درې مور سره تطابق کوي. کله چې دا لوبي موږ خلاصو د نمیبیا بیا سنگاپور کې دي ایمرجینګ کپ په نامه یو سیالي د سپېږې کې د افغانستان تر څنګ و نورې لوبې په کې برخه اخلي. سپېږو کې نه یوازې سیټ هیوادونه دي بلکې په دې کې د پاکستان د هندوستان همدارنګه د بنگلاديش او د سریلانکا سي بشپړ غړیتوب لرونکي یوازنه د دیغو لوکلې به هم پکې شریک وي. خو یوازې فرق پیدا کوي چې هغه د درو شکلو څخه کم ځوانانو نسبتا ځوانانو لوبډله وي.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته د ایسوسیټ حیثیت ورکړل سو. که تاسو اوریدونکو ته وایسته د دې معنا څه یعنی پخوا افغانستان افیلیټ او اوس ایسوسیټ سو د دې معنا څه د افغانستان لپاره؟
من مخکې افیلیټ ممبر وو اوس ایسوسیټ شو یعنی په دې معنا چې مخکې دریمه درجه غړیتوب موږ درلود اوس دوهمه درجه غړیتوب موږ پیدا کړو. نو ارزښتونه ډېر زیات دي. مادي ارزښت دا چې یو څه موږ بودیجه او سره دې سره خکېږي. کوم معنوي ارزښت ډېر زیات دی. موږ تر اوسه پورې کوم چې کلنیز غونډې وي د آی سی سي د نړیوال کرکټ شورا په دې کې حتی موږ د ناستې حق نه درلود. موږ د یو ناظر په توګه په دې کې شرکت کولو نو د دې غړیتوب سره موږ حال ته د ناستې حق پیدا کړو. یعنې موږ په دې مجالسو کې به اوس فعال او ونډه اخلو. نو اوس به انشاءالله د بعضې کمیټو بالخصوص دغسې بودیجوي کمیټو غړیتوب ولري او یو بل شی موږ د رایې ورکولو حق هم لرو. نو موږ به هڅه دا وي چې دغسې هېوادونه پاکستان بنګلادیش او سریلانکا او تر ډېره بریده هندوستان باندې فشار واچوو تر څو له موږ سره او یا نور ملکونه باندې فشار واچوو تر څو دغه هېوادونه دې ته آماده کړي چې له موږ سره یوازنۍ لوبې وکړي.
پخوا څومره مرسته کېدی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا او اوس به څومره کېږي در سره؟
کزه او ام دی موږ ټول بودیجې یوازې 15% د هغه د نړیوال کرکټ شورا د مرستو باندې ده او 15% بودیجې چې هغه موږ په خپل دلته آماده کوو چې د دولت لخوا امکانات شامل دي هغه موږ ته بودیجې راکړي او ځینې موږ خپل سپانسر لرو تاسو مالون د ځینې شرکتونو د موږ سپانسر دي خصوصي شرکتونه او ځینې نور ډونران موږ جلب کړي دي. نو په دې 15% یوازې 15% کوم چې بودیجې چې هغه موږ د نړیوال کرکټ شورا یا ای سی سی نه اخلو کې به یو څه نور هم اضافه والی وشي. یعنې دا کېدای شي تر 15% پورې زیاته شي.
ډاکټر نور محمد مراد د افغانستان د کرکټ بورډ انتظامی مشر چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ پښتنې ځوابولی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان په لیرو پرتو پښتون میشتو سیمو کې د هلک او انجلۍ د رشتې جوړولو پر وخت له هلک څخه د خپلې خوښې پوښتنه کیږي خو انجلۍ ته دا حق نه ورکول کیږي چې د خوښي او ناخوښي پوښتنه دې ترې وسي. پر دغه کلتوري ناانډولیو په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
کلیاوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې نجونې د سوري په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خوا ته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوښولو په خاطر له خپلو زامنو پوښتنه کوي خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوښولو کې دې ترې پوښتنه قدرې وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي دی رواج ته په ښه سترګ نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړی وي.
که چېرته زمونږ یو پلار خپل زوی ته ښځه کینو هغې نه پوښتنه کوي چې دا جنۍ د خوښه ده، کورنۍ د خوښه ده که نه. که چېرته د زوی رضایت پکې واخیسته نو ورته کوي او که نه نو ورته نه کوي. همداسې د لور څخه پوښتنه نه کېږي که هر رقم کورنۍ، که ښه کورنۍ، که خرابه کورنۍ، په قدو ورته ورکوي، د هغې مشکلات ته نه ګوري. نو زما یوازنۍ هیله د هغو پلارونو، د هغو ورونو څخه ده چې لور او زوی ته دواړو ته یو حق ورکړي. دواړه حق لري چې د زوی په ژوند خفه کېږي نو د لور په ژوند هم خفه شي.
یوه بل نجلۍ هم ورته شکایت لري او د ننګرهار پونتون استاذ ماویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي امکان دی ولري چې د نجونو دغه ستونزه تر ډیره حده راکمه شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنن که پښتنه وکړي جنن یو احساساتي موقف لري، سم درک نه شي کوي. که چېرته عمر ورکړل شي دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصله کړي بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړی شي دا به ښه پایله ولري.
د تور پیکۍ اقیار په نوم یوه نجلۍ وایي چې هیڅکله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت پکې شامل نه وي.
دا لوبې نه دي، دا چې د ژوند مسله ده. یعنې هغه چا پسې چې رشته راځي باید د هغې څخه پوښتنه وشي. زه کولی شم په خپل خوښه باندې یعنې خپل د ژوند ملګری وټاکم. که چېرته یعنې زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ماته هم اسلام راکړی دی او همدې هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغې ماته راکړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي، په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تن دیني عالم راته وایي.
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی په دې حق له مختلف روایت شته. ځینې امامانو دا حدیث راخیستی چې دا حق یوازې د ولی یا د نارینه یا د پلار دی، او ځینې علماو داسې احادیث راخیستی چې هغوی واک پکې ښځې ته ورکړی. خو د دغو دواړو احادیثو محکمه داسې کولی شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړی هم زنانه ته. نو په دغه باندې د دواړو حقوق تامینېږي چې هم د نارینه څخه پوښتنه وشي هم د زنانه څخه.
سره له دې چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رشتو جوړولو په معامله کې نجونو ته د ژوند د ملګري په خوښولو کې پوره حق ورکړی، خو بیا هم ډېری پښتانه په داسې مواردو کې له خپلې خور یا لور نه پوښتنه کول خپل کسرشان ګڼي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د مشال راډیو د لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا په پاکستان سپام د فیاض خشګي په غږ کې د سندرې ته راړم. د دې وروسته به بیا خبرې ګړې پیل کړو.
سمرتی زور راکلو سمرتی زوانی راکلا خدایا دا سپل ونتوب کی دی خانی راکلا اس بوزری الوتو لخام خواڑما پیدا پزمکا شم جذب دے آسمانی راکڑا چھ بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کڑا چھ بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کڑا زمادی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کڑا جی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا جی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا کم چیخا دیے لما اوڑا لنقم چی خادیه لما یوڑا خو کاروان می دا حمت و استقلال بیتر از تنکڑا خو کاروان می دا حمت و استقلال بیتر از تنکڑا زما دی مسلمان وی تفکر می دا پختن کڑا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا گلشن یہ کری بدلی دا زما واڑ شڈلی